السلام علیکم، زه صفی ولستان اگزایم و دا ازادی را ریده پروگرام تخرق لاستویم پیل پا مهمو خبرونو بندی کهو.
ملا محمد فاضل مظلوم د طالبانو د رهبر ملا هبت الله لخوا د ترانسپورت او هوایی چلند وزیر په توګه ټاکل شوی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه په دې اړه بیانیه خبره کړې ده. ملا فاضل تر دې مخکې د طالبانو په حکومت کې د دفاع وزارت لومړی مرستیال و. فاضل مظلوم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله بیانیه کې زیاته کړې چې د ترانسپورت او هوایی چلند پخوانی وزیر ملا حمیدالله اخوندزاده د دفاع وزارت د لومړي مرستیال په توګه ټاکل شوی ده. جزئیات به وروسته په پروګرام کې هم واورئ. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت د افغانستان په یو شمېر برخو کې د سیلابونو د راوتلو د احتمال په اړه خبرداری ورکړی. دغه وزارت د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي د سلواغي عدلوي له شپږویشتمې تر اتهویشتمې پورې د هیواد په ځینو سیندیزو حوزو او رودونو کې د سیلابونو د بهیدو او د اوبو د کچې د لوړېدو احتمال موجود دی. د اوبو او انرژۍ وزارت د هوا پیژندنې ادارې او نړیوالو هوا پیژندنې سازمانونو په اساس وړاندوینه کړې چې په هاري رود، مرغاب، هلمند او ځینو اړوندو حوزو کې درنو بارانو او سیلابونو تمه کیږي. په بیان دا هم ویل شوی چې په دې نیټو کې د هرات، غور، بادغیس، فران، نیمروز، هلمند، کندهار، اروزګان، زابل، پکتیکا، خوست او پکتیا په رودونو کې د سیلابونو د راوتلو او د اوبو د کچې د لوړېدو احتمال شته. د طالبانو حکومت له خلکو غوښتي چې د سیلابونو پر مهال سیندونو ته له نږدې کېدو ډډه وکړي. د جرمني په مونیخ ښار کې شاوخوا 2.5 لکو خلکو د ایران د رژیم ضد لاریون کې ګډون وکړ. دا په اروپا کې د ایران د اوسني رژیم پر ضد تر ټولو لوی لاریون و. لاریون د مونیخ د امنیتي کنفرانس سره هم مهاله د ایران د پخوانی پاچا رضا شاه د زوی شهزاده رضا پهلوي په بلنه ترسره شو. لاریونوال د اروپا له بیلابیلو هیوادونو مونیخ کې سره ټول شوي و څو د ایراني رژیم لخوا د مظاهره چانو د تاوتریخجنې ځپنې پر ضد خپل اعتراض څرګند کړي. لاریونوال ته په خبرو کې رضا پهلوي دا مظاهره د ایرانیانو تر ټولو لویه راټولېدنه یاده کړه او ویې ویل هدف دا دی چې د ایران د خلکو غږ نړۍ ته ورسیږي. ښاغلي پهلوي مخکې د امریکا په ولسمشر ډانلډ ټرمپ هم غږ وکړ چې عملي ګام پورته کړي او له ایرانیانو سره مرسته وکړي. د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د نړیوال جام په مهمه لوبه کې نن هند او پاکستان سره مخ دي. دا لوبه د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې ماښام مهال پیلېږي. د پاکستان او هند لوبې تل له شور او ناندریو ډکې وي. دا وار هم پاکستان په لومړي سر کې له هند سره د یکشنبې ورځې له لوبې بایکاټ اعلان کړی و، خو وروسته یې بېرته د لوبېدو پرېکړه وکړه. له 2022 کال راهیسې هند له پاکستان سره 15 واره په نړیوالو شلو ورځو لوبو کې مخ شوی چې ټولې ترې ګټلې دي. د شنبې په ورځ بیا د افغانستان له ډلې یعنې ډي ګروپ څخه جنوبي افریقا وتوانېد نیوزیلند ته ماته ورکړي. په بله پرونۍ لوبه کې انګلستان له سکاټلند وګټله او آیرلند هم عمان مات کړ. د افغانستان بله لوبه به د دوشمې په ورځ له متحده عربي اماراتو سره وي. افغان ټیم خپلې دوی لومړنۍ لوبې په نیوزیلند او جنوبي افریقا باندې بایللې، خو که پاتې دوه لوبې په ښه ریټ وګټي او کاناډا هم سه شنبه نیوزیلند مات کړي، سوپر ایټ یا اتو غوره پړاو ته د افغانستان د وتلو چانس برابرېږي. دا خبرونه کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واورئ او مطالبې ولولئ. پروژه د پروګرام د مطالبه معرفي ده. امریکایي چارواکي ټینګار لري چې طالبان باید د امریکایانو هر ډول یرغمل نیونه پای ته ورسوي. ملا فاضل مظلوم د ترانسپورت او هوایی چلند وزیر په توګه ټاکل شوی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته. امریکایي چارواکي ټینګار لري چې طالبان باید د امریکایانو هر ډول یرغمل نیونه پای ته ورسوي. د بندیانو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي آدم بویلر په خپل ایکس پاڼه لیکلي تم ګړې دوه امریکایان له طالبانو سره دي او دا امریکا ته د منلو نه ده. ښاغلي بویلر تیر 2015 کال دوه وار کابل ته تللی و، په مارچ او سپتمبر کې، او هلته یې له لوړپوړو طالب چارواکو، د طالبانو د بارونو چارو له وزیر امیر خان متقی او د ریاست الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره ولیدل. د دغو دواړو سفرونو په نتیجه کې ځینې امریکایان د طالبانو له بنده خوشې شول، خو لا هم د راپورونو په اساس لږ تر لږه دوه امریکایي ادبا د طالبانو په بند کې دي. د طالبانو لخوا د امریکایانو د یرغمل موضوع باندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وروستۍ ناسته کې د امریکا مرستیال استازي تامی بروس هم کلکې نیوکې وکړې. هغې وویل طالبان د امریکا او نورو هیوادونو په وړاندې په مذاکراتو کې د بندیانو مسله د فشار وی علی پتوګه کاروي. اغلی بروس ټینګار وکړ چې طالبان باید د یرغمل نیولو او ناسم توقیفونو ټول ډولونه پای ته ورسوي.
Iran must end all forms of hostage taking and wrongful detentions.
د امریکا د ملي امنیت شورا د ترګري زد لوی رئیس او د ولسمشر ټرمپ یو مرستیال اسیستانت یا دستیار سباستین ګورکا هم جمعنه وخت په خپل اکسپانډ لیکلی ترڅو چې دینس کویل او محمود حبیبي کورت نه وی راستانه شوی آرام نکینو. اخو د طالبانو د حکومت بیان زبیح الله مجاهد د امریکای چارواکو د سرګندونو په خبرګون د شنبه پورس ادعا کړی چې په افغانستان کې نیول شو امریکایي ادباو قانوني سرغړونې درلودې او د خبره د قوانینو لمخې نیول شوې دي. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې طالبان د دوی د ورور نیول ردوي، خو دوی باور دي چې محمود د طالبانو په بند کې ده.
یګان اطلاع کې ما داریم اونا به در ما را در کندهار نگهداری میکنه.
کوم معلومات چې موږ لرو دادی چې دوی زموږ ورور تر څه وخت مخکې هم په کندهار کې ساتل؟ او بل خبر داده چې طالبان د امریکا حکومت څخه د رایم په نوم د دوی د یو کس د خوشی کېدو غوښتنه کوي. د امریکا حکومت مقتدار راکړی تر هغه وخته پورې طالبانو ته دا کس نه خوشی کوي چې زموږ ورور نوی را خوشی شوی. او که دوی غواړي د محمد رحیم د خوشی کېدو په اړه له موږ سره خبرې وکړي نو باید ټول امریکایان خوشی کړي.
درباره رهایی محمد رحیم اونا باید کل امریکایا را رها کنند.
حبیبی تایید کرد چې د محمود شاه حبیبی سر بیره دو نور امریکایان له طالبانو سره بندیان دي. طالبانو له اول سره د افغان الاصل امریکایی محمود شاه حبیبی نیول رد کړي. ځینو راپورونو کې بیا که څه هم د طالبانو په حواله د حبیبی برخلیک نامعلوم بلل شوی، خو دو نور امریکایان د دینس کویل او پولینسس جاکسن په نوم یاد شوي. طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې لږ تر لږه 15 امریکایان راین کاربت او ویلیام والاس مکینټی د خان محمد په بدل کې چې امریکا کې د مخدره موادو په تور زندانی وو خوشی کړي. جورج ګیلزمن فی هال په تیر مارچ او امیر امیری هم په تیر سپتمبر کې د طالبانو له بنده خوشی شوي دي. مجاهد مخکې نیویارک ټایمز ته ویلي وو چې دوی چمتو دي دوه امریکایي ادبا خوشی کړي، خو په هر ډول هوکړه کې باید په ګوانتنامو کې د بندي محمد رحیم برخلیک هم معلوم شي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
ملا محمد فاضل مظلوم د طالبانو د رهبر ملا هبت الله لخوا د ترانسپورت او هوایی چلند وزیر په توګه ټاکل شوی دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه په دې اړه بیانیه خبره کړې ده. ملا فاضل تر دې مخکې د طالبانو په حکومت کې د دفاع وزارت لومړی مرستیال و. هغه د طالبانو په لومړۍ دوره کې د افغانستان په شمال کې د طالبانو له عمومي قمندانانو و. مظلوم د طالبانو د بنسټګر ملا محمد عمر له نږدې کسانو بلل کېږي. د 2001 کال په وروستیو کې د طالبانو ضد شمال ائتلاف د هغه وخت د جکپوري قمندان عبدالرشید دوستم لخوا ونیول شو او په 2002 کال کې د امریکایانو لوري ګوانتانامو زندان ته انتقال او تر 2014 مهال ته بندي و. مظلوم وروسته د 50 نورو جګپړو طالب بندیانو سره په ګډه د امریکایي عسکر باوبرګ ډال د خوشی کېدو په بدل کې له ګوانتانامو زندان څخه قطر ته انتقال شو. فاضل مظلوم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په خپله بیانیه کې زیاته کړې چې د ترانسپورت او هوایي چلند پخوانی وزیر ملا حمیدالله اخونزاده د دفاع وزارت د لومړي مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. زه صفی الله ستانکزی هم دلته له تاسو اجازه غواړم. پاتې پروګرام به زما همکار فریدا سیال مخته یوسی.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشه. زه فریدا سیال. یو شمیر افغان خزینه سوداګر وایي طالبانو هوایي ته اجازه نه ده ورکړې چې د افغانستان د صنعت پرمختګ او بیارغونې په دریم نړیوال نندارتون کې ګډون خپل محصولات نندارې ته کیږدي. دا مېرمنې چې له بېلابېلو ولایتونو کابل ته تللې وایي له وړاندې ترې د غرفې لپاره 6000 افغانۍ هم اخیستل شوې، خو د نندارتون له پرانیستې درې ورځې وروسته هم ورته د ننوتلو اجازه نه ده ورکړل شوې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه ویلي نه دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نور.
از اینکه قدر ما از روی دور مصرف کردم.
د تخار ولایت یو خزینه سوداګر ده چې وایي د افغانستان د صنعت پرمختګ او بیارغونې په دریم نړیوال نندارتون کې د ګډون او د خپلو محصولاتو د وړاندې کولو لپاره کابل ته تللی، خو طالبانو هغې ته نندارتون ته د ننوتلو اجازه نه ده ورکړې. نوموړی چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. شنبه د دلوي 15 ازادي راډیو ته وویل هیڅوک د ځواب ویلو نشته او د غرفو لپاره له دوی اخیستل شوې پیسې هم بیرته نه دي ورکول شوي. نوموړی وویل
صنایع دستي از مواد خوراک است.
لاسي صنایع او خوراکي توکي مو راوړل. ما دوه غرفې اخیستې وې. د یوې غرفې کرایه 5000 افغانۍ وه. ټول مې 2000 افغانۍ ورکړې. خو اوس هیڅوک نشته چې موږ ته ځواب راکړي یا مو پیسې بهتره کړي. دوی موږ ته اجازه نه راکوي چې نندارتون ته ننوځو او خپل محصولات وپلورو.
واردیم به فروش برسونیم.
ځینې نورې سوداګري ښځې وایي چې د لاسي صنایعو او خوراکي توکو ډېری تولیدونکي د خپلو محصولاتو د پلور لپاره په همدې فرصتونو تکیه لري او له نندارتون څخه محرومېدل یې پر اقتصادي فعالیت مستقیم اغیزه ده. له ډلې د کابل یوې اوسېدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي وویل که ښځې په نندارتون کې نه وي ښایي کورنۍ هم ګډون ونه کړي.
زه هم دلته دوه غرفې لرم، خدا چې موږ ته اجازه را نه کړل سوه زما په ځای مې محرم سي. دا ډېر د اندېښنې وړ وضعیت دی. زه فکر کوم که ښځې نه وي هېڅ کورنۍ به نندارتون ته را نه سي.
په دې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو دغه وزارت له دې وړاندې ویلي چې د افغانستان د صنعت پرمختګ او بیا رغونې په درېیم نړیوال نندارتون کې د ودانی سکتور د ظرفیتونو د معرفي کولو، د پانګونې د جذب، د خصوصي سکتور، دولت او نړیوالو بنسټونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا او د کار بازار د پراختیا لپاره د خبرو اترو د زمینې برابرولو په هدف جوړ شوی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي نندارتون د پرانستې په مرحله ویلي چې افغانستان د پانګوال د جذب لپاره اړینې اسانتیاوي او امتیازات برابروي او له ټولو افغانانو غوښتي چې د هیواد په بیا رغونه کې ونډه واخلي. دا نندارتون پنجشنبه د دلوي درویشتمه پرانستل شوی او د همدې میاشتې تر ویشتمې دوام کوي. تر راپورونو له مخې په دغه نندارتون کې نږدې 400 غربو کې سوداګرو او شرکتونو خپل محصولات د پلور او نندارې لپاره ایښي. له دې وړاندې هم ځینو افغان خزینه سوداګرو او صنعتکارانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو د لګول شویو محدودیتونو له امله دوی ونه توانېدل چې په تېر عقرب میاشت کې په کابل کې د امام ابو حنیفه په څلورم ملي او نړیوال نندارتون کې ګډون وکړي. د یو شمېر خزینه سوداګرو او صنعتکارانو په خبره په تیرو څه باندې څلورو کلونو کې د طالبانو لخوا د محدودیتونو د زیاتېدو له امله نه دي توانېدلي چې په ملي او نړیوالو نندارتونونو کې ګډون وکړي او د بازار د نشتوالي له کبله یې کاروبار له زیان سره مخ دی. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي شریعت له مخې په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو واک ته تر رسېدو وروسته یې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په زده کړو د بندیز او د ښځو په کار د بندیز تر څنګ په دوی پراخه محدودیتونه لګولي. ډېری نجونې او ښځې چې له کار او زده کړو پاتې شوي د خپل ژوند د پرمخ بیولو لپاره آنلاین سوداګرۍ او د لاسي صنایعو جوړولو ته مخه کړې ده.
تاسیس مخه کلاساته رادیو نوري په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازولي ویلي رادیو هم په دغه هیواد کې د معلوماتو زده کړو لپاره مهمه وسیله ده. د چې په دې اړه د ټولنې او افغان خبریالانو څه ویلي ورزو تفصیل له اکرام الله اکرام نورو.
داسې مهال چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په ازادو رسنیو او خبریالانو د محدودیتونو د زیاتېدو پرله پسې راپورونه ورکول شوي، په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ ویلي راډیو لا هم په دغه هیواد کې د معلوماتو او زده کړې لپاره مهمه وسیله ده. دغه ټولنې د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت جمعه د فبروري 14 ویلي راډیو کولی شي هغو سیمو ته ورسیږي چې نورې رسنیزې وسیلې د پوښښ توان نه لري. اروپایي ټولنې ټینګار کړی چې دوی د خپلواکو باخبر او خونیزو رسنیو ملاتړ کوي څو خلک او په ځانګړي ډول افغان ښځې او نجونې باوري معلوماتو او خونیزو پروګرامونو ته لاسرسی ولري. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د برتانیا ځانګړي استازي ریچارډ لینسي ټینګار کړی چې ازادي او خپلواکي رسنۍ د افغانستان د راتلونکي لپاره اړینې دي. نوموړي د فبروري 14 د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي راډیو د ټولنو په نخلولو او زیانمنیدونکو ته د معلوماتو رسولو په برخو کې بنسټیز رول لري. جمعه د فبروري 14 د راډیو نړیواله ورځ وه. د افغانستان د خبریالانو مرکز خبرداری ورکړی چې په دې هیواد کې پر راډیوګانو د طالبانو لخوا لګیدلي محدودیتونه په بېساري ډول زیات شوي. دې بنسټ د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې په تېر یو کال کې یو شمېر راډیوګانې ګواښل شوي یا بندي شوي او د راډیوګانو یو شمېر خبریالان هم احضار شوي، نیول شوي او یا په بند کې اچول شوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي په افغانستان کې واکمنو طالبانو د ډله ییزو رسنیو د قانون پر ځای د فرمانونو او اجرایي قوانینو له لارې پر رسنیو محدودیتونه لګولي. د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د راډیو شمېر کارکوونکي هم وایي له سختو محدودیتونو سره سره په ډېرو ستونزو خپل رسنیز کار ته دوام ورکوي. په ننګرهار کې د یوې اف ام راډیو یو خبریال چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
موږ خپل کارونو او د مطبوعاتو پر ازادۍ مرسته بلې دا محدودیتونه زیات شوي او لا هم زیاتېږي. نو موږ له ډېرو سختو شرایطو او مشکلاتو سره مخامخ یو، خو له دې ستونزو سره سره موږ خپلې وظیفې ته او خپلې دندې ته متحد یو او تر څو خپلو هېوادوالو ته په هر ډول لارو سي امکان ولري د افغانستان د پېښو په اړه خبرونه ورسوو او خپل هېوادوالو تر نورو غوږونو ورسوو.
په افغانستان کې د یوې سیمه ییزې افم راډیو یوې بلې کارکوونکې مروه احمدی ازادي راډیو ته وویل
دا اوس حق نه لرم چې د کار ساحې ته لاړ شم او بیرون له خلکو سره مرکې وکړم او په ځانګړي ډول د ښځو په ستونزو راپورونه جوړ کړم. په رسنیو د طالبانو محدودیتونه لامل شوي چې رسنیز کارونه تر دفترونو پورې محدود شي، ځکه موږ اجازه نه لرو هغه څه خپاره کړو چې د طالبانو په خوښه نه وي
تبدیل شوه.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په رسنیو او خبریالانو د پراخه محدودیتونو راپورونه ورکول شوي. که څه هم طالبانو په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو د افغانستان د خبریالانو مرکز د موندنو له مخې په تیرو څه باندې څلورو کلونو کې لږ تر لږه 24 فرمانونه چې د رسنیو فعالیت محدودوي صادر شوي، چې دې کار د راډیوګانو پر فعالیت هم مستقیم اغېز کړی او د ښځو په کار ممنوعیت، د ښځو د غږونو خپرولو ته اجازه نه ورکول او د راډیوګانو د فعالیت د جوازونو د تمدید لپاره خندون رامنځته کول په دې ډله کې شامل دي.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
د رښتیا نړیوال سازمان وایي په 13 جنوري میاشت کې افغانستان د ځینو مهمو ناروغیو په ابتلا کې د پام وړ کموالی لیدل شوی. ورزو نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د نړیوال روغتیا سازمان څنګه د دغه هیواد بیړني حالت په اړه خپل نوی میاشتنی راپور کې وایي چې په 13 جنوري میاشت کې په دغه هیواد کې د ځینو ناروغیو د ابتلا په مواردو کې د پام وړ کمی ولیدل شو. د دغه سازمان موندنې ښیي چې جنوري میاشت کې نسبت دسمبر میاشت ته د اوبیس، اسهال، ملاریا، دینګي، تبې او سینو بغل بیماریو کې له 3.5 سلنې تر 2.5 سلنې کموالی ولیدل شو. راپور زیاتوي چې دغه کموالی د اغیزناکو وقایوي اقداماتو یا د موسم د بدلون په نتیجه کې رامنځته شوی دی. خو راپور دا هم وایي چې په همدې موده کې د کانګو ناروغي په مواردو کې زیاتوالی ولیدل شو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په جنوري میاشت کې 1,60,000 ناروغانو ته اساسي روغتیایي خدمات او دغه راز زرګونو میندو او کوچنیانو ته مهم روغتیایي خدمات وړاندې شوي او زرګونه کسان واکسین شوي هم دي. د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان ته د راستنیدونکو کډوالو لپاره د خپلو خدماتو یادونه هم کوي او وایي چې د هیواد په بندرونو کې د 150,000 راستنیدونکو معاینه شوې او د مهمو ناروغیو لکه اوبیس، اسهال، کووید 19، شری او دینګي تبې څخه د پاسه 900 موارد ورده مخه تشخیص شوي دي. راپور کې راغلی دی چې په 13 جنوري میاشت کې د اوبیس شدید اسهال د 5299 حالاتو څخه خبر ورکړل شو چې دوه مرتبط وفیات درلودل. په داسې حال کې چې دسمبر میاشت کې د دغې ناروغي 1,909 موارد او 3 وفیات ریپورټ شوي وو. دغه راز په 13 جنوري میاشت کې د سینه بغل څخه د پاسه 1,220,000 حالات ولیدل شول چې 359 مرتبط وفیات درلودل، خو 13 دسمبر میاشت کې د دغې ناروغۍ څخه د پاسه 1,380,000 حالات او 352 وفیات ثبت شوي وو. راپور زیاتوي چې په 13 جنوري میاشت کې د دینګي تبې د 1,280 مشکوکو حالاتو ریپورټ ورکړل شو چې وفیات نه درلودل، خو په دسمبر میاشت کې د دغې ناروغۍ 340 مشکوک حالات ثبت شوي وو چې هغو هم وفیات نه درلودل.
په داسې حال کې چې افغانستان د اوبو له پراخېدونکي ناورین سره لاس او ګریوان دی، د تخار ولایت یو شمېر اوسېدونکي یو دودیز لاره چاره کاروي چې ورسره کولی شي واوره ذخیره په اوړي کې بیا له اوبو ګټه واخلي. ورزو په دې اړه نور تفصیل له ثنا کاکړ دا اورو.
په روان ژمي کې په تخار ولایت کې د درنو واورو په اورېدو سره د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي واوره په ژورو کندو کې راټولوي او زیرمه کوي څو د ګرمۍ په موسم کې ترې استفاده وکړي. د دې ولایت د بیلابیلو ولسوالیو اوسېدونکي وایي دا یوه دودیز او کم لګښت لاره ده چې له کلونو راهیسې د دې ولایت په ځینو غرنیو سیمو کې دود ده. دوی وایي هر کال ژمي لپاره شاوخوا 6-3 متره پورې ژورې کندې او پاکه واوره پکې زیرمه کوي. دا کندې معمولا په سیورو سیمو کې او د لمر له مستقیمو وړانګو لیرې جوړیږي او د واورې د اوږدې مودې ساتنې لپاره پرې واښه، خاورې او کله هم پلاستیک اچول کېږي. د دغه ولایت اوسېدونکي مسلم د دې دودیز بهیر په اړه ازادي راډیو ته وویل.
چې کوری میګان دی کایک میکانای را بوس داخلي او
یو کند جوړوي په هغه کې د شولو پلالا او پلاستیک استفاده کوي وور په کې اچوي ټینګوي ان دوه کسان په خو پرې منځي کې چې خ تخته شي چرسی موي نو وور څو میاشتې پاتې کیږي
مشهبر چندین ما
نو موږ یې ته ویچ پوری کې ځمې خلک دغه په څاروي او څخاک لپاره کړوي او ان د وور یو برخه خار ته د شریخ جوړولو لپاره وړي او خرڅوي د شکمش ولسوالي اوسیدونکی سید رحمان رحماني وایي د دې ولسوالۍ د لرې پرتو کلیو خلک د څښاک پاکو اوبو ته د کافي لاسرسي د نشتوالي له امله په ګرمۍ کې له همدې زیرمه شوي واورې ګټه اخلي. هغه ازادي راډیو ته وویل
خلک له اوبو ډېر لرې دي، له همدې اوبو استفاده کوي، خو کندې ته تلل ستونزمن دي ځکه له پاسه ژوره ده، له لاندې خوا ورننوځي. دا اوبه 4 ساعته یخې وي، هر وخت چې واخیستل شي د یخچال په شان سړې وي.
د تخار ولایت د رستاق ولسوالي اوسیدونکي فرخنده په دې اړه خپل د ماشومتوب دورې کیسه داسې کوي.
کله چې اوبو ته اړتیا وه او زموږ مکتب اوبه نه لرلې او موږ به غوښتل چې سړې اوبه ولرو، نو زه خپله د واورې کانال ته تللم. واوره به مې راایستله او استفاده مې ترې کوله.
نوموړی وایي دا کندې د سیمې د خلکو د خاطرو برخه ګرځېدلې. د اوبو او چاپېریال ساتنې د برخې کارپوهان دغه دودیزه لاره د فرهنګي اړخ تر څنګ د اوبو د مدیریت له پلوه هم د پام وړ بولي. د دوی د ډلې عبدالبسط رحماني ازادي راډیو ته وویل
د تخار د خلکو دا لاره ښه او اغېزمنه ده، ځکه له دې لارې د اوبو د زیرمه کولو شرایط لوړېږي. کله چې واوره زیرمه شي، له وخت مخکې له تبخیر ویلې کېدل او جذب څخه یې مخنیوی کېږي. خو دا طریقه د ځمکې لاندې اوبو د پیاوړتیا لپاره هومره اغېزمنه نه ده چې زموږ اړتیا پوره کړي. دا د اوبو د ساتنې او د اوبو سرچینو ته د پاملرنې په خاطر یو سمبولیک کار دی او یو مهمه او اساسي حل لاره نشي کېدای.
نوموړی ټینګار کوي چې بنسټیزې حل لارې د کوچنیو بندونو یا چکډمونو جوړول، د اوبو د حوضو ساتنه، د نباتي پوښو خوندیتوب او د طبیعي کندو او ژورو ځایونو ساتنه ده. هغه اقدامات چې په خبره یې کولی شي د اوبو د جذب او ساتنې کچه لوړه کړي. افغانستان په وروستیو کلونو کې د سختې وچکالۍ سره مخامخ دی. د اورښتونو کموالی، اقلیمي بدلونونه، د اوبو د سرچینو ناسم مدیریت او د نفوس زیاتوالی هغه لاملونه دي چې خلکو یې د څښاک پاکو اوبو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا مخکې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې میلیونونه کسان د اوبو او خوړو ناامنۍ سره مخ دي او د وچکالۍ دوام کولی شي د خلکو د ژوند وضعیت په ځانګړي ډول په کلیوالو سیمو کې لا پسې خراب کړي. په داسې حالاتو کې په تخار کې د واورې زیرمه کول د خلکو د اقلیمي سختو شرایطو سره د عیارېدو هڅه کوي، یو خلاق او له دودونو سره تړلې هڅه چې که څه هم د لنډمهاله اړتیاو یوه برخه پوره کوي، خو د کارپوهانو په وینا په هېواد کې د اوبو د پراخ ناورین د حل لپاره بنسټیزو لارو چارو او پراخ ملي او نړیوال ملاتړ ته اړتیا ده.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان په تخار ولایت کې په وروستیو وختونو کې په ځانګړې توګه د واورې د ساتنې په اړه باندې خلکو ځینې حل لارې پیدا کړې وي چې څنګه دوی کولی شي واورې ذخیره او په اوړي کې له اوبو څخه ګټه واخلي. بل پلوه په وروستیو کې دغه وختونه چې په افغانستان کې شوي دي، یو ډول هیله مندي رامنځته کړې ده چې د ځمکې لاندې اوبه به سږکال په روان اوړي کې یو څه اندازه به یې کچه لوړوي، خو د کرنې او چاپیریال ساتنې متخصصین بیا په دې باور دي چې خلک باید دغه اوبه په احتیاط مصرف کړي چې د تیرو 4 کلونو پرتله بیا په افغانستان کې د سختې وچکالۍ اغېزې کمې شي او دوی وتوانېږي په اوړي کې په کافي اندازه اوبه ولري. دا چې موږ څنګه کولی شو له کم اوبو په ډېرو کارونو کې ګټه واخلو او خپلې کرنیزې ځمکې مور باندې هم خړوبې کړو، ورزو تفصیل احمد چې برناورو.
د ملګرو ملتو په باور وروستیو ورښتونو د افغانستان په ډېرو سیمو کې د وچکالۍ وضعیت بدل کړی دی. خو د چاپیریال او اوبو یو شمېر متخصصین په دې نظر دي چې د تیرو 4 کلونو د وچکالۍ د اغېزو د مخنیوي لپاره باید دا اوبه سمې مدیریت شي او د ضایعاتو مخه ونیول شي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقیق ازادي راډیو ته وویل چې د کلونو وچکالیو سربیره ګڼ افغانان له اوبو سره احتیاط نه کوي.
که چیرې د اوبو سره کوم برخورد چې اوس کېږي دې ته زموږ هیوادوال په ګډه باندې پاملرنه وکړي، شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونه لرو. موږ هیوادوال د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي. تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي، شاید انسانان مړه نه شي د تیل په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره، هم د حیوان لپاره، هم د نبات لپاره.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا د فبروري په 12مه په یو راپور کې څرګنده کړه چې له فضا څخه د اخیستل شویو تصویرونو له مخې د افغانستان په ځینو سیمو کې سږ کال ورښتونه د پرو سږ کال په پرتله ډېر زیات دي. د زراعت متخصص ذاکر الله ساپي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اوچا دا خبر د افغانانو لپاره زیری وباله.
او نه واغې دا چې اني سوال را ما ته کوي ورته سره د اوبو د راتلو کې وړي ته پاره د اوبو شي زیر په برابر یو څوک ته یې کوي.
د شاغلي ساپي په باور د چاک اوبو به هم په څاګانو کې له ورشتونو سره زیات شي. د چاپیریال ساتنې متخصص شاغلي مدقیق ټینګار کوي چې سږ کال د ورشتونو د زیاتېدو سربیره باید خلک اوبه ضایع نه کړي او اوبه وسپموي.
د دې په ځای چې موټر په اوبو پرې مینځو، ښه خبر دا ده چې هېواد نمکه صافي پرې تېره کړو. زموږ هېوادوال دغه زحمت په ځان نه قبلوي، فقط هر څوک کوشش کوي چې موټر مینځلو سره ته واسي او ډېرې زیاتې اوبه پرې کې مصرف کړي. ډېرې نورې لارې دي د اوبو د درست استفادې لپاره چې زموږ هېوادوال باید هغه ته پاملرنه وکړي، توجه وکړي. خصوصا که چېرې څوک په کور کې بوټي لري، چمنونه لري، د دغو د اوبو لګولو د ابیاري لپاره باید توجه وکړي. د کور دننه په روزمره ژوند کې چې موږ له اوبو استفاده کوو، که اودس کوو، که خپله ځان مینځو یا کالي مینځو، د دو په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي. یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص هر فرد کوی سي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
مدقیق زیاته کړه چې کله ناکله یو بوټی اوبو ته ضرورت نه لري، خو خلک اوبه ورکوي، یا بوټو ته غرمه اوبه ورکوي چې هغه ګټه نه کوي او د اوبو لویه برخه بیرته تبخیر کیږي. د کرهنې متخصص هدایت الله عمرخیل ازادي راډیو ته وویل چې ځینې خلک فکر کوي چې ډېر اوبه بوټو ته ګټه کوي، خو په ګڼو مواردو کې ډېر اوبه ونو او بوټو ته زیان اړوي. شاغلي عمرخیل بیا له لویه سره د زراعت په برخه کې د اوبو پر مدیریت نیوکه کوي او وایي چې په افغانستان کې نږدې 90% اوبه ضایع کیږي.
ډیر کم چې 15% مدیریت نشي، اما دا که لږ مدیریت شي، زه مطمئن یم افغانستان له مملکتو عادت کافی اوبه لري. افغانستان ټول تقریبا 3.5 میلیون هکتار ځمکه لري، چې دا ډیره کمه ځمکه ده هغه اوبه چې موږ په افغانستان کې لرو. چون چې مدیریت کیږي نه دلته، یا مثلا په منبی کې چې راځي، اول هغه څوک چې اول کې پټي لري او ځمکه لري، هغه سیرا ودی له ډیر اوبو نه فصلونه خراب شوي. د اخر په اخر ځمکې له ډیر کم اوبو نه، مطلب دا چې که مدیریت سي، زه مطمئن یم چې په افغانستان کې کافي اوبه شته او له کلو کلو نه استفاده تر کوی سو.
د شاغلي عمرخیل په نظر اوبه باید له سرچینې مدیریت شي چې د مځکې لاندې اوبه ورسره تغذیه شي، بیا هغه اوبه چې له منبع تر مزرې رسیږي کنټرول شي، داسې چې پخې ویالې او نهرونه ورته وایستل شي یا د پایپونو په سیستم انتقال شي. او درېیم او اساسي کار دا دی چې د پټي دننه اوبه مدیریت شي، داسې چې پټي هوار شي او له څو ورخو هغه اوبه کړو. د کرهنې متخصص عمرخیل په افغانستان کې تر مځکې لاندې اوبو استعمال ته هم اندېښمن دی.
ولا متاسفانه سبا یو ډېر جدي مشکل ده. زه او څومره مخ کې جنوبي خوا ته تللی وم، د کندهار سیمو ته، هلته ډېر زیات مشکل ده او خو ضرورت دی عام پوهاوي ته لري. معلوم داره چې اقتصادي بخش ډېر مهمه ده، خو خلک داسې دي چې هېڅ چاره نه لري. اوس موږ د غنمو کارن دی او دا له ځمکې نه اوبه راباسي، بیا څو کاله بعد ډېر په سرعت سره په کته روانې دي. اوبه دقیقا د بالکل دقیقه خبر ده چې دا په دې نار چې موږ هغه فصل ته وکړو خو چون چې خلک چاره نه لري بیچاره دي کوم بله محسوب بل لاره ده چې حل نه لري لکه نوزاد ولسوالۍ د هلمند همدا اوس بعضي کلي حتی کډه شوي د عدم موجودت اوبو نه اوبه نشته د څښاکو پته نشته او یو علت یې همدا ده چې دا اوبه یې له ځمکې نه بې حده راوایستل شوي او د دې تر څنګ تغذیوي بندونه نشته نو سیستمونه نشته نو دا زه دقیقه دا خبر دقیقه ده چې باید چې مونږ دا اوبه ډېرې پر ارزش دي په هغه رباتاتو باید مصرف کړو سیستمونه ورته جوړ کړو چې هغه په دې ارزش لري چې سر ته مصرف کړي.
د اوچا د راپور له مخې په افغانستان کې هغه طبیعي یخچالونه چې تیرو پرله پسې وچکالیو سخت اغېزمن کړي وو او اوبه یې ډېرې ښکته شوې وې اوس په کې د ورښتونو له امله د پام وړ مثبت تغییر راغلی دی او په پسرلي کې شایي پر للمي غنمو دا ورښتونه مثبتې اغېزې وکړي. خو دا مهم سوال په خپل ځای پاتې دی چې د اوبو د مدیریت لپاره به چارواکي او ولس تر څه بریده هڅې وکړي چې د سږ کال ورښتونه تر یوه بریده د تیرو څلورو کلونو د وچکالۍ منفي اغېزې څه ناڅه کمې کړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوستلو ته حوالاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د آزادۍ ملمه
سلامونه ستړي مشه د ازادۍ ملما پروګرام ته مو از فرید سیال هرکلی کوم. نن د ازادۍ ملما په پروګرام کې را سره لستکړو پاتې محصله بریا ځواک ده. بریا ځواک د طب پوهنځی تر نیمه لوستی او زده کړې په نیمه کې پاتې دي. خدا چې بریا ځواک ولې طب پوهنځی انتخاب کړی و هیلې یې څه دي تر اوسه پورې په خپل دغه ژوند کې چې تر دې ځای را رسولی څه کارونه یې کړي دي زده کړې له کوم ځایه پیل کړي دي نورې سرګرمیان یې څه دي په کور کې کوم ډول مهارتونه یې نور زده دي نن د ازادۍ مېلمه په پروګرام کې به ترې واورو. همدارنګه که د ژوند خوږې یا ترخې خاطرې لري هغه به هم ترې واورو. نو بریا جانې په پیل کې تاته ښه راغلاست وایم. ستړې مشې مننه له دې چې وخت پرېښود موږ سره خبرې کوي. پایل ساسی لا نمرنه یو زکړه کوم چې خوانځي مو چرته پایل کړای او پیاد دې چې خوانځي ته وړي وي.
سلامونه خپل جانې تاسو ته او تاسو دې راځي ټول پلون اوریدون کته خبرې ازواک ما خوشاله يم چې تاسو سره ستایم. بلې او تاسو ته سوال په جواب کې کله چې اول ځل مکتب کې شامل شوم ښوونځي ته تلم د لومړي ځل لپاره خپلې مورجانې اوس دې مکتب کې شامله کړې یم. نو دا داسې یو خاطره ده داسې یو څه ده چې د ډېرو کسانو شاید هېره نه سي تل مو په ذهن
که ستونزې نه وي راته وایي چې دا ښوونځی مو چرته و او کله چې مور تاسو ښوونځي ته وړي وایي ساسې د مور د زده کړو پرته ووایه لکه څنګه فکر ورسره پیدا شوی چې باید هغې لور په دې ماشومتوب کې حتما باید ښوونځي ته لاړه شي.
ډېره زیاته مننه چون که چېرې زه ولایت مشخص کړم خپله مې ابتدایي اولنۍ زده کړې ما زابل ولایت کې کړې دي. الحمدلله ډېره خوشحاله یم خوشبخته یم چې زما مور یو لوستی کس ده یا هغه یو فامیده پو کس ده یا هغه یو سواداره کس ده سره د پلار جان مې. نو طبعا هغه چا چې خپله درس او تعلیم کړی یا ول درس او تعلیم په خوند او ګټو مزایا باندې پوهېږي وایي تر ډېر حده پورې ډېر کوشش کوي چې خپل لوران ماشومان هم مکتب ته بوسي شامل کړي.
چې ښوونځي ته لاړې چا سره ناسته وي هغه دې په یاد دي او که نه؟
بلې ما یو ملګری وایم سنفي مې وایي چې اوس هم خوشبخته نه سره ارتباط لرم بعد له ډېر کلونو چې مو ډېر وخت تېر کړی دی. مکتب مو یو ځای شروع ختم وکړه پوهنتون مو شروع ختم وکړه اوس هم سره ارتباط کې یم. زما یوه ډېره خوږه سنفي ملګری شریکه که وایم چې د خور نو ماته کمه نه ده اوس مې هم یاد دي چې زه ورسره ارتباط لرم او ما سره اوس هم خوشبخته نسته ده. ډېره خوږه شریکه مې ور سره که چېرته نوم واخلم غلې فرهناز خوشبخته نه چې اوس یوه ام ډي ډاکټره ده. هغه سره زه ما ډېر په اشتباط کې وم.
د ملګرتیا مو ولې چې ډېر وخت کېږي دوی سره ملګري یاستئ کلونه کېږي، په مخکې لدې چې ستاسو نور ژوند ته لاړ شو د زده کړو په اړه دلته تاسې وپوښتم، دلته دا پوښتنه وروسته مې هېره نه شي ځکه یې کوم. عموما اوس مهال ته که وګورو یا په تېر کې نجونې کې چېرته یو بل سره ملګرتیا کوي یو څه لنډ مهال وي، ځکه دوی یا ملګري له یو بل نه جدا کېږي یا واده کوي یا که بل ولایت ته ځي کورونه یې بارېږي، دوی ډېرې اړیکې سره نه شي ساتلی یا نه شي پاللی. ساسی ملګرتیا کې راسته ده چې دومره اوږده پاتې ده، دومره اوږده مو پاللی، یو ځای کې اوسېدلی سره هېڅ ناستې بیل شوي؟
بله بالکل، که څه هم زه وایم موږ په صنف کې 10 نفره 12 نفره رسوي، په دغه 10 کې مثال ډېر کسان کار ته پورته سو. دا چې زموږ دا د ملګرتیا له اول صنف نه شروع تر اوسه پورې دوامداره ده، خو زما په نظر تر ډېره غټ همدا لامل دا ده چې ما دا په یو صف کې کېناستل، دوه نفره چوکۍ به وي، موږ به او بل تر ټولو غټ لامل دا ده چې ما دا په عین حال کې د یو بل سیالانې هم وم، زه د صنف اول نمره وم، دا د صنف دوم نمره وه، یعنی په همدو کې چې موږ هم سیالي او رقابت پاله هم دوستي پاله هم تقریبا داسې یو څه ناڅه داسې د لرې خپلوانو جملې سه وو. نو طبعا یو انسان که نه دغه انسان سره جوړجاړی کوي جوړ راځي چې هغوی بڼې سره برابرې وي، هغوی ملګرتیا دوامداره پاتې کېږي، تر ډېره حده پاتې کېږي، اوږده پاتې کېږي. نو ما په نظر موږ د دې اوږدمهالې اړیکې راز په همدو کې دی.
بریا جانې دولسم صنف نه په زابل کې فارغه شوې که نه بل ځای ته بیا تللې وې؟
بله زه دولسم صنف صرف ما په زابل ولایت کې ویلی دی، ورپسې زه د ساینس څانګې دولتي ساینس څانګه مې له هغه مې هم زابل ولایت کې ویلي، تقریبا ما 4-5 کاله هم هلته پسې استادي کړې. له دې نه وروسته که چېرې زه وایم داسې په لنډو ټکو کې، ما بیا وروسته قندهار ولایت ته زه تللی یم، هلته ما فرض کوم واده مې کړی دی قندهار ولایت کې. قندهار ولایت کې ما بلې د قابلګي بخښنه فارغه یم، هم د قندهار ولایت کې د یو ځینو شخصي شفخانو سره ما کار کړی دی، خو په وروستیو کې چې ما خپل طب پوهنځی شروع کړه په نیمایي کې رانه پاتې شوه همدې قندهار ولایت کې، او فعلا که زه درته وایم فعلا زه په کابل ولایت کې اوسېږم.
یا د دومره ولایتونو مخصوص د افغانستان جنوب وضعیت به تر ټولو ښه تاسې ته معلوم وي ځکه چې تاسې هلته پاتې شوي یاستئ، زده کړې مو کړې، کار مو کړی. په تېرو 20 کلونو کې په دغه ولایتونو کې جګړې وې، جنګونه وو، او یو لوی شکایت چې زموږ د دې سیمو خلک یې لري دا ده چې نجونې باسواده نه دي، ښځې باسواده نه دي، کارونه نه شي کولی. او عموما په دغې ادارو کې چې کار کوونکي وي، بخصوص شفاخانې چې کلینیکونه او شفاخانې وي، که څه هم اسانتیاوې ډېرې کمې دي، خو هغلته د نورو ولایتونو نه کارمندانې درتلې. دغه خبره څومره رښتیا ده چې دغه ولایتونو نجونې ډېرې له زده کړو پاتې دي او ژوند ډېر کلیوال ده؟
بله بالکل، دا خبره سل په سلو کې حقیقت ده، چون زه خپله ډېر وخت ما ډېر عمر زابل ولایت تېر کړی یم، زابل میشته کس وم، قسم فامیل مې اوس هم زابل کې اوسېږي، اندغه د زابل ولایت نور ولایت ډېر په دقیق کوم معلومات لرم. دا خبره تر ډېره حده پورې رښتیا ده، حقیقت لري، واقعیت لري چې د جنوبي ولایتونه فارس کنده زون ولایتونه دا تر ډېره حده پورې همداسې څه پکې شته ده چې اوس حالت ډېر خراب شوی دی، خو د اوس نه پخوا پرتله ښه وو. که څه هم اوس خو هغه دی هر څه باندې بندیزونه لګېدلي دي، حالت نور هم کړکېچن شوی دی، خراب شوی دی. پخوا هم همداسې وو، نجونې چې دي خاص ډول هغه نجونې چې هغه په لرې پرتو سیمو کې اوسېږي، هغوی درسو تعلیم ته مثال لاسرسی نه درلودل، یا د هغوی د فامیل لخوا اجازه نه وه، یا مثال فرق د صحت بخش کې وایم، که د زړه تعلیم او مثال او وظیفې په ارتباط وایم، دا کچه ډېره کمه وه په زابل ولایت کې او داسې نورو ولایتو کې. یعنی دی خدا ده چې مثال دی کورنۍ نه پوهه یا بېسوادي او داسې ځینې نور کړاوونه، دا خبر ته ډېر حده پورې واقعیت لري چې نجونې د درس تعلیم نه پاتې وي او ډېر کمې ورته لاسرسی درلوده.
دا چې نجونې نشو کولی زده کړې وکړي، د زده کړو بل بدیل وو لکه مدرسې وي، نجونو بیا ځکه چې اتمن دینی اړخ به کورنۍ وو ورته ډېر پام کوو یا به یې ورته ارزښت درلوده، دا زده کړې وي مدرسې وي چې نجونې لاړ شي یا د اقل قرآن شریف وایي یا دیني زده کړې نورې وکړي؟
کچیر اوس وخت راسو کچیر اوس وخت راسو ټول افغانستان کې په مجموعي شکل سره د مدرسو فعالیتونه زیات شوی. مدرسې ورځ تر بلې مثال افتتاح کیږي جوړیږي، خو که زه په دمخ کې خبر درته وکم نه تاسو کوم څه نه وو. حتی نجونه سره کولی چې موږ سس عادي لکه نه مورا چې دغه دی ملاسب کنه میرمن ته وایي، حتی د دې اجازه نه لرله چې دی لاړ شي او سفاره واخلي لاس کې ونیسي دی مورا کور ته لاړ شي. د یو دیني توري مثال زده کړي دیني زده کړه وکړي وي، خو داسې مثال کم سن نجونې مثال او کلنې اته کلنې کله چې هغوی خطي بلوغ ته ورسېد هغوی په هېڅ وجه اجازه نه لرله د فامیل د خوا چې دوی لاړ شي دیني زده کړې وکړي. خو په اوس وخت کې چون عصري تعلیم هر څه بند شوي دي، د مدرسو فعالیتونه څه ناڅه له پخوا په پرتله زیات شوي دي او استادي اوس فعالیتونه د دیني زیات شوي دي. پخوا چې وو نه دیني وو او نه عصري، یو هم داسې چندانې خاص فعالیت نه لرل په همدې ولایت کې.
یعنی ستاسو چلته اوسېدلی یاستئ او وضعیت مو کتلی و نجونې مطلقا په کور ناستې وي او نه د عصري او نه هم د دیني زده کړو اجازه درلودله، په دغسې ټولنه کې تاسې څنګه وتوانېدی چې د زده کړو اجازه ترلاسه کړئ تر پوهنتونه پورې او بیا له هغې نه وروسته بل ولایت کې واده وکړئ؟ په دې اړه راته ووایه.
ډېره مننه چې ما وسره کوم خپل خبر کې ویلې د اولاد کومه بیره چې د هغه مور پورې ارتباط لري، پلار پورې، فامیل پورې، د هغوی په ذهنونو پورې ارتباط لري، د هغوی په هغه مثبت فکر پورې ارتباط لري. که چیرې موږ فکر وکړو دغه نجونه چې مخکې ما کیسه وکړه چې مثالې هر څه نه پاتې وي، ما چې به تر ډېر حته د دوی فامیلونو کورنۍ هغه دوی ته حتی بنسټ په ما کتل، د هغوی پلار مور ټوله بې سواده او د هغوی ماما خیل که پاخیل ده، د دواړو طرف هغه به ټول مطلق بې سواده، هغوی د درس تعلیم فرض کړه دوی په خوند او په ارزښت نه پوهېدل. خو خوشبختانه زه وایم خوشحاله یم، خوشبخته یم چې ما پلار خپله ډاکټر و ډاکټر دی او مور مې هم دولسم پاس ده، نو هغوی درس او تعلیم مثال په خوند پوهېدل. هغوی غواړي او غوښتل یې اوس هم غواړي چې اولادونه یې نور هم پرمختګ وکړي، لو طریقه نه لو طریقه موږ باندې تعلیم وکړه، تحصیل یې وکړه، موږ دپاره ډېر کوششونه وکړل، ډېر زحمتونه په ډېرو خرابو شرایطو کې یاد تر دې حده پورې چې ما پلار ته به خلکو اختارونه ورکوه چې مثال ته څه کوي چې خپل لوران لېږي مکتب ته، پوهنتون ته، وظیفې ته یا څنګه څنګه، خو ما پلار مبارزه ورسره وکړي، ما فامیل د هغوی خولو خبرو ته یې ونه کتل. نو د دې راز زما د کمبي راز زما د درس تعلیم راز په همدو کې دی.
خپل بیا څومره کوشش وی بریا جان، خپل بیا څومره کوشش وی کم مزمن کې تکړه وی
اوس تاسو نه چې فرده جان چې وایم باندې غادي وکم چې د رپورت لاره نسم کزه وایم مخکې ما خپل خبرې کې یاد کړم. زه د څلورم صنف ته دولسم پورې اول نمره وم او پسې ما چې کوم درسونه ویلې کوم پنځنه زه په لوړه فیصدي یعنې چې زما تر ټولو ارقام فیصدي چې دغه اتنی فیصدي ده مثبتې ریټ کې زه وم، ډېر کوشش مې کړی و اخن تر اوسه پورې ډېره زما تېره وم، ډېر کوشش کوم. او زما چې د خوښې مضامین وه ساینسي علوم، ساینس څنګه نه فارغه یم، ساینسي علوم ما ډېر خوښ وه، اوس هم ډېره تعقیبوم، ډېر یې وایم، ډېر مطالعه کوم.
د دې علاقې او شوق تر شا کوم څیلت خو نه و کنه هم داسې وختل دي چې زده کړې وکړي یا داسې کوم دلیل خو نه و چې تا دې ته واده راکړي چې من باید، لکه ځینې کسان اقتصادي ستونزې لري او په دې باور دي چې که چیرې دوی تعلیم وکړي ښه وظیفه پیدا کولی شي، اقتصاد سمیږي. ځینې کسان بیا په کورنیو کې له ستونزو سره مخې، بخصوص نجونې کورنۍ دې ته تشویقوي چې باید واده وکړي، یا کله کله فشار ورباندې راوړي چې باید واده وکړي. خو لکه پخوا وختونو کې به دوی ول یا ډېر کوشش به کوي چې زده کړې وکړي، ځان ته کړه کې چې حداقل دوی ته د خلاصون یوه لار وي تعلیم به کولو. تاسې کوم دلیل خو نه و چې تاسې دومره زده کړو ته تشویق کولی؟
که چېرته د زړه خبره وکړم، زه دایمه زړه خبره کوم، تاسو چې هر څه وایئ په زړه وایم. تر اوسه پورې هم زه داسې ارامه نه یم کېناستلې، ما هرې خوا ته لاس اچولی دی. زما د زده کړې تعلیم تر ټولو هغه انګېزه چې ما ته دا کوي، دغه انګېزه ده چې ما نه پرېږدي زه شاته لاړه سم، که څه هم زه ځینې وختونه ناامیده سم د اوسني حالت شرایط، له دې مشکلات ما باندې بیخي ډېر زیات شي. زه ځکه دا تعلیم تحصیل ما وکړه، اوس هم ادامه ورکوم او جریان لري چې زه غواړم خپل وتوانېږم، په خپلو پښو ودرېږم، خپل مشکل په خپله حل کړم، بل چاته تر ډېره حده پورې لاس ور نه کړم. ځکه زین زنداس مشکلات ډیر غټ مشکل ما په خپل حال حل کړی. حتی ما دوم کس خبر سوی نه دی دا ټول نه دی درس او تعلیم او تحصیل لپاره برکت ځکه وای کنه ویل کیږي په هنوای چا څوک تعلیم او تحصیل کړی څه زده وی هغه داس دغه لار خپل رڼا یو غسر چراغ وی رڼا خو کسان چې تعلیم او تحصیل نه وی کړی هغه ان هغه تاسو تورش پښکاری هغه په تاسو پکې څل دلای شي هغه کشي دی وادي مشکل سره مخامخ سره خپل مشکل خپل نه سل کولای هغه مجبور بل چاته وای یعنی کزه درته هم سیدا چې مثال وظیفه پیسې د دوه تر څنګه هغه ته مړ احمد نه دی ورکړی سما ته ټول مداله مینه ته چې زه خپل مشکل خپل حل کما او دا هغه وخت کې چې انسان په هغه ولر تجربه ولري تعلیم او تحصیل ولري
د دغه انګیزه چې تاسو سره د چې باید خپل مشکل خپل حل کړي او د نورو ته د احتیاجي او محتاجي نه سړی خلاص شي او خپل کار په خپل وکي د ډېر ښه ده. او د ښده چې یو پیغله یو انجلۍ چې په دغه فکر او ذهنیت رالویه شي بیا په ټولنه کې زه مطمئنه یم دغه ستونزې چې اوس موږ لرو دا به نه وي. په مالي لحاظ راته ووایا آیا په مالي لحاظ باندې هم داسې فکر کوي چې باید مستقله اوسي خاون پیسو ته یا مثلا نه پوهېږم ورور پیسو ته پلار پیسو ته باید ډېر سړی ضرورت نه لري او دا څومره ازادي وي ښځې ته ورکوي چې لکه خپل جیب نه مصرف وکړي؟
بلې زه درته وایم ان تر ډېر حده پورې زه اوسم خپل کاروبار کوم دا د خپل لاس ګټلې هغه ډېر خوند کوي. که موږ وایو کنه زه واړم فصیح خبرې وکړم داسې څه وایم چې هغه ټولې مسخه قبول کړي چې خپل لاس په خپل څه ګټلې که څه د پلار پیسې راکوي خاوند یا ورور څنګه څنګه خو د خپل لاس د خپل ګټ دا ډېر خوندورې بې احسانه بې مینته یي زه دې ته نه ترجیح ورکوم. دا ما ته ډېر خوند راکوي چې زه په خپله وګټم حلاله وګټم او په خپله وخورم تر ډېر حده پورې چاته احتیاج نه سم څومره چې وسم همدومره کوشش وکړم همد په خپلو پښو باندې ودرېږم ډېر ترجیح ورکوم همدې خبرې ته.
د چې په زده کړو په ډګر کې د کار په ډګر کې او د آیت په ډګر کې تاسو بریالي یاستئ کور کارونه په اړه ته وایه تاسو ول چې واده مو کړی ده درس مې رواج په اړه بلې ګرسو درنه وپوښتم د کور کارونه په اړه ته وایه کور کارونه کوم تکړه یې که نه
پیدا جانی د خو داسې سوال دی زم ته دا دی بل کس ما په اشتباه سوال وای شاید هغه درته رښتیا وای. بلې هو بالکل زه یو 15 کلن زوی لرم الحمدلله د خدای شکر دی نو دغه مسؤلیت د کور چارې او د بیرون چارې ټولې ما په غاړه دي. تر ډېره حده پورې کوشش کوم چې د کور په کارونه کې هم پیاوړی واوسم بریالی واوسم مثال کا او اشپزی وی پاکاری وی صفاکاری هر څه چې وی زه ډېر کوشش پکې کوم. بلې او
اشپزی کې څه پخوالای شي؟
بلې اشپزی کې زه که درته وایم منتو ما د خوشي غذا ده ډېر کوشش پکې کوم چې مختلف ماډلونه زده کړم او پخه کړم او د تر څنګ قابلي پلو او ازبکي پلو
دغه زړه کوشش کوم. او استاد دې سیمه بیا ډیر مشهور خواړه کوم یو دی کزابل یا کندار دوار ته تم شو غلته خلک ته ډیر خوري ته ډیر پخوي علاوه د غوخه نه وایا
کلاس وای ما علاوه د غوښه نه څه وایم زابل لات کې مثال کندار دازون د طرف زون کې چې دی هغه د دوی زو سیمه ایز خواړه چې دی مشهور خواړه چې دی تاسو وی مثال التوري ورجی په خول خو دونه کې دی ډیر وسر واج سی دی دی احمد ورکوي د خوړو ته د سبو په خول خړل د ته ډیر احمد ورکوي او د سره سره هغه د دې زبخانه غذا چې وي دغه شروع ده ډیر خلک خوشاوي
اتمن د پسته شروع به وي.
د پسته شروع ډیره خوشی چې ډیر په خپل مراسم کې ودنه کې
تر کومه حده چې ما د افغانستان د جنوب خلک کندهار او هلمند او زابل خلک کتلي دي عموما دوی غوښه ډېره خوري او بیا د پسه غوښه بیا غوښې باندې نوم یې ښایي سپینه غوښه سره غوښه سپینه غوښه زه فکر کوم همغه موږ ورته وازده وایو چې پسه کې بیا ډېره وي نسبت د غوانه نو دا ما کتلي دي هغه طرف خلک د غوښې سره ډېره علاقه لري. د ودونو د رسم رواج په اړه ته وایه واده څنګه د پیسې په پنجلۍ باندې هلته څومره اخیستل کیږي ځوانان د ولور د ورکولو توان لري که نه لري؟
زوم کې زموږ په طرف کې چې دی هغه تر ټولو کمترینه ولور چې دی هغه پنځه لکه دی. پنځه لکه دی دلته که چیرې یوه کونډه یې فرض کړه که نه یې څوک داسې هسه واده کوي چې هغه یې بل چا پرېښی وي دوی واده ورسره کوي د هغوی هغه کمترینه ولور څلور لکه دی. خو که چېرې څوک غواړي چې د باسواده چیز سره واده وکړي پېغلې سره واده وکړي پنځه لکه اووه لکه شپږ لکه اوس هم همدا ولور دی هلته نه جمهوریت کې پخوانی وختونه کې پخوانی نظام کې شو ځوانان شو کار ورته پیدا کېده کسب و روزګار و تر ډېر حده پورې دی زړه شکوي واده ته ولور ته جیب ولور ته کولی شی. خو اوس متاسفانه ډېری ځوانان موږ لرو په اوس وخت کې همدا حکومت کې چې ډېری ځوانان د همدې دی ولور دی د نه ادا کولو له خاطره دی پیسې نه لري کاروبار روزګار خراب دی همداسې مجرد پاتې دی دوی واده کول ته بېخي زړه نه شکوي ځکه کاروبار نشته دی دوی چې کومه وظیفه سه لرلې هغه پهیې بندې سوې حتی دوی نسي کولی چې یو شخصي کاروبار ځان ته دوی دومره سرمایه نه لري چې ځان ته شخصي کاروبار مثال پرانیزي نو ولورونه په دغه طرف کې موږ چې دی نسبت نورو طرفو ته جګ دي لوړ دي.
تاسو ول چې باسواده نجلۍ سره واده کول څنګه دی په افغانستان په جنوب کې دغه فرهنګ چې یو باسواده نجلۍ سره سړی واده وکړي ځکه کله کله داسې وي چې کله یو نجلۍ باسواده شي زده کړې ډېرې شي یا کار کوي له کوره بهر یو ډول سړی ورنه یریږي یا د دې په خاطر باندې چې هغه کورته پیسې راوړي یا فکر کوي چې په ټولنه کې ادغام د ډېره یا د نورو خلکو سره یې ناسته ولاړه ډېره د زړه نښه کوي. جنوب کې بیا څنګه ده ارزښت ورکوي باسواده نجلۍ ته په کورنیو کې چې انګوري کې؟
بله تر ډېره حده پورې فرق لري. فرق لري داسې فرق لري مثال که چېرته د هلک فامیل خپل هلک سواداره وي هغه پور تکړه وي د هغوی فامیل سواداره وي فرض کړه که زه هم که یو بل اصطلاح فرق هم مشر فکر وي هغوی تر ډېره حده پورې همداسې کس یو داسې نجلۍ سره واده کوي چې د دوی په شان وي د دوی په شان مثال فرهنګ ولري تعلیم یې کړی یا تحصیل کړی فرض کړه یا همغسې د یو مثبت فکر خاوندان خاوند وي دا کس. خو زه بس په عمده شکل وایم هغه فامیلونه چې هلک بې سواده وي یا هغه یو بل داسې کسب کوي چې هغه مطلق مثال د بې سواده د سواد دایرې وتلی وي د هغوی پلار مور بې سواده وي یعنې فرض که د هغوی په کورنۍ کې داسې سوادار کس نه وي هغوی په هېڅ وجه سوادار نجلۍ ته داسې کېږي چې هغوی مثال په بیرون کې وظیفه لري کار لري هغوی زړه نه ورته ښه کوي حتی که چېرې زه وایم که چېرته یې مفت هم ورکوي خوشي هم ورکوي دوی بیا هم دغه نجلۍ سره دوی ته واده کولو تصمیم نه لري او نو ورته مخترازی کیږي یعنی زه نه ورته شکوي فرق لري هغه فامیلونه چې خپله سواد لري خپل حلق هغوی غواړي غواړي هغوی سوادار خپله خوله وایي چې زه مثال فرق کړه سوادار نجلۍ غواړم زه خپله سوادار یم زه غواړم د اولاد کنه آینده مې روښانه سي ما فامیل کورنۍ. خو هغه کسان چې هغوی تعلیم نه خوښوي نه یې کړی خو که بعد سترګو تعلیم تحصیل ته ګوري په هېڅ وجه مخکې ته خپل خبرې یاده که حتی ډېر بد پسې وایي په داسې فامیلونو پسې په داسې نجونو پسې په داسې پلارمه کورنۍ پسې چې ته وګوره دا نجلۍ وځي بیرون ته مثال وظیفه کوي درس کوي تعلیم کوي زړه نه ورته ښه کوي.
بیا د واده نور دودونه په اړه راته ووایه واده مو څنګه وي څو ورځې وي څومره مصرف کوي د زوم کور ولور چې نجلۍ کور اخلي هغه پیسې ځان سره ساتي که نه نجلۍ ته څه جزیه پکې اخلي دا دودونه مو څنګه دي؟
دودونه ستا دی په زابل ولایت کې مې که چېرې دودونه خو مختلف دي ځکه په زابل داسې ولایت دی فرد جانه چې د مختلفو قشرونو او قومو خلکو ورته راځي پکې اوسېږي خو بیا هم که زه تلک د زابل ولایت خپل هغه دود درته وایم ولور خو هغه دی شپږ ولکه افغانۍ دی ولور دی دا پیسې دغه فرق لري پلورونه ستا دی چې ټوله پیسې اخلي د نجلۍ ته ورکوي چې طلا واخلي کور واخلي مثال کور سیستم سره برابر کړي. خو داسې پلرونه بیا ساده چې په نیمایي ورکوي نیمایي ځان ته ګرځوي فرض کړه نیمایي مصرف کوي او ځینې داسې هم فامیلونه هم ستا دی چې هغه ټولې ځان ته ګرځوي ټولې نجلۍ ته ورکوي موږ دا خپله واده چې دی دا د نجلۍ تقریبا درې ورځې او شپې دوام کوي چې بلې وایي چې یوه ورته وایي مثال د نکریزه شپه یې جلا وي بیا نو دا سار ته په خیر سره ورا چې ورته وایي دا نجلۍ چې بیا یې خپل خاوند کور دی پلار یې کور یې وباسي بیا نو په هغه شپه چې کومه ورځ چې وباسي د خپل کور یې پلار بیا نو په شپه یې د هلک په کور کې مراسم نیول کېږي په دې سار بیا پسې اتخ جمعي ورته وایي که څنګه مور درېیمه ورته وایي وایي درېیمه یې ده بیا نو په هغه درېیمه باندې راځي ناوېم راځي راوباسي ټوله د کلي ښځې راټولېږي خپلوان دوستان قریبان ناوې ته چا پیسې را وړې چا کالي را وړې چا طلا را وړې بس خدای وس چا څه را وړې هماغه ته ناوې ته ډالۍ کوي. نو زموږ ودونه زه وشي تقریبا دوې شپې او درې ورځې وخت نیسي
او د ټول مصارف به زموږ ورکوي.
فرق لري دغه د ناوې په کور کې چې مول د نکرس پانی ول کېږي فرق لري. کورنۍ ځینې مصارف د پلار د خوا او ځینې د نیم د خاوند خوا وي خو تر ډېره حده پورې ډېر فوکس مصرف چې دی لکه وایم په 100% کې 80% ټول د زوم د خوا دی.
که دا مرته ووایي چې د کندهار او زابل د ښځې بخصوص د کندهار ښځې چې دي په غاړو کې ډېرې تکړه دي ډېرې ښې غاڼې کوي او ډېرې مشهورې دي کندهاري غاړې ورته وایي تاسې خپله هم خیاطي کوئ زدمو ده په دې راته ووایاست چې دغه غاړې څنګه کېږي او ستاسې کاروبار په دې برخه کې څومره بریالی ده؟
رښتیا هم زابل ولایت هم دی خو د کندهار ولایت ډېر پکې مشهور دی. خامک دوزي غاړې د لاسي کارونه ډېر مهارت لرونکي ښځې مو لرو چې ډېر په لوړه سویه دوی دا کارونه کوي. که زه خپله د خپل ځان څخه درته ووایم امام خامک دوزي زده ده خو زه چې خیاطي بخش کې زه کار کوم چې خیاطي بخشونه هم فرق لري. خامک دوزي ده او ګڼ دوزي ده چرم دوزي ده مهره دوزي ده او د عادي لباسونه دي. زما ډېر فوکس چې دی زه خپله محفلي لباسونه ګنډم محفلي کالي جوړوم. مثال فرض کړه دا ورتای کنه ماکسی چې جوړوي یا زه چې کله د ګنډ افغاني لپاره زه خپل کالي زه خپل جوړو ماشین باندې بیا په دې باندې دا موږ چې کوم کارونه پکې کوو کومه دوزي کچرمه دوزي بیا زه بل کس ته ورکوم. بیا دا هر کس خپل جلا بخش لري هر کس خپل جلا ماهر کس لري چې څوک مور دوزي فرمایشو کې هغه پکې څوک وایي چې نه زه چرمه دوزي کومه کسان جلا دي ټول هر خپل لاسي کار پکې هر یو خپل کار او مسلک دی هر یو جلا.
او د دغه په اړه توا اساس د خپل کاروبار چې ادونه مو وکړه تاسو اوسم کار کوي دام پم دی برخه کې ده ګټه شته؟
بله دا د خیاطي په بخش تاسو کوم سوال
کوي؟ و ام دا یادم
زه خدای خدای ستې فردجانې دا په فرمایشات پورې مطلب زه تقریبا ډېر خاله پورې فرمایشات ډېر نه اخلم په دې خاطر زما خپل روزمره چارې او زه دا چې زه آنلاین کارم کوم زما زیات دی. که چېرته موږ دلته ورځ کې ډېر فرمایش واخلم طبعا د دې درآمد هم زیات دی د ګټه عاید هم زیات دی. فرمایش پورې ارتباط لري نظر فرمایش نظر ستا په کار کولو مثال په کاکردګۍ پورې ارتباط لري خو چون زه مصرفتونه یما کور او ژوند او شخصي کار او زه آنلاین کارونه هم کوم آنلاین درس وایم یا داسې ځینو برنامو کې پروژو کې زه کار کوم نو زه تر ډېر حده پورې خیاطي کوم خو داسې ډېر وخت داسې خاص نه دی ورته ورکړی.
د افغان نجونې اوس په پوهنتونونو ته نشي تللی ښوونځیو ته نشي تللی په کورونو باندې ناستې دي تاسې د خپل آنلاین کاروبار یادونه وکړه په دې برخه کې که تاسې چا ته مشوره ورکوئ یا کوم بخش کې که افغان نجونې کولی شي کار وکړي یا لارښوونه ورته لرې له تاسې اورم؟
بله بالکل چون زه خپله کس هم چې ما مخکې حضوري شکل وظیفه کول درسونه مې ویل خو چې هر څه بند شول امید مې د لاسه ورنکړه اوس مې د لاسه نه ورکومه یو بل څه ته مې فکر وکړه چې هغه همدا آنلاین کاروبار دی. زما مشوره ټولو خویندو ته چې نورونه خو شکر الحمدلله کاروبار ته پیدا کېږي د څه مخه نه نیول صاحب خاص ډول خویندو ته همدا ده چې دوی هم همداسې څه وکړي آنلاین کاروبار ته مخه کړي زده کړې ته مخه کړي همدا ورته مشوره ورکومه چون زه خپله مخکس وم چې ما هر څه د لاسه ورکړه زه فعلا آنلاین درس وایم آنلاین پروګرامو کې کار کوم آنلاین شکل سره سوداګري کوم حضوري شکل هم ستا دی خو حضوري شکل تر ډېر حد پورې ما کار کول کم دی ځکه په موږ باندې ډېر مثال محدودیتونه وضع کېږي چې مثال داسې به نه کوي تاسو چې غځي باید محرم درسره یو موږ شی اخلو سودا کو محرم غواړي اته ټیکسي کې تر ډېر حد پورې موږ تنه نه پرېږدي نو تر ډېره حده زما ډېر فوکس همدې آنلاین کاروبار باندې دی چې ټولې خویندې مثال همداسې قوي اراده ولري مثبت فکر ولري دوی دې هره ورځ کار وکړي کم کم کار دې وکړي خو دوامداره کار دې وکړي داسې نه چې د دوه ورځې کار وکړي چې زه دا خو له وانسو زده نه کوم زه دا وایم چې دوامداره کار کم کم تر هر څه ښه دی.
د آزادۍ میلمه